یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه او خیچاره ده ازادی رادیو نننه غرمنی خبری مجله ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 14 هجری مریز کال د سلواغې 19 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 8 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړه. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که قمندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی چې د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان د یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس برابر شوی. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 750 ټنه مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلی. تېره اونۍ د ترکیې د سرې میاشتې مشر په کابل کې وویل چې دوی به په دوو جوپو کې 2.5 ټنه بشري مرسته افغانستان ته ولیږي. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلیږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کیږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی او هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره پرونۍ خبرې ګټورې او عملي بللې. پوتین له مکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دته د فرانسوي سیال لخوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د هوارۍ په موخه پرمختګ ته لاره ورولی شي. قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. امریکا د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر پر سر جایزه اعلان کړې. طالبان وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته.
داعش مشر نسته، البته سیمه ایز مشر که کومې وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي عمارت خپله کافي هم ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو اروپا ته د روسیې د ګاز د نلیکې مخه به ونیسي. په نورستان کې خلک د ښوونځیو له ستونزو سره مخامخ دي.
مکتب مې پرېښود. د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده چې دلته مدرسه فعاله کړي، مسلکي استادان دې راشي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې به په افغانستان کې له وروستیو حملو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر راتلونکي خبرې وکړو.
دا انډیوالي موقته وه، ځکه اصلا د پاکستان دوستي د افغانانو سره دایمي نه ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د برخې ته ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت په غبرګون کې وایي چې د داعش ډلې دا مشر په افغانستان کې نشته او که د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی د $10 میلیونه د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څانګې ویلي دا پیسې به د حقو معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې له مخې د داعش ډلې د خراسان څانګې یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اګست په 26 د کابل هوایي ډګر په ابي ګیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست، د 14 امریکایانو په ګډون پکې نږدې 170 افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2000 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څنګ د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسؤل دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی پیښ او سرمنشه نه لري. البته ځینې کسان چې وو ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي، او داسې مشر دی په افغانستان کې وي. په دې موده هم زه دومره ویلی شم چې داعش مشر نشته، البته سیمه ییز مشر که کوم وي، هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوټلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر ملیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې دا راپور رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وايي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان دا څرګندونې په یو وروستۍ مرکه کې کړې دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلې دي چې د ژمی سړو په افغانستان کې د ډیرو کسانو ژوند په خطر کې اچولای.
د پاکستان صدر اعظم په دې باور دی چې په افغانستان کې تر ډیرو کلونو وروسته د سولې چانس برابر شوی، خو بشري بحران یې د اندېښنې وړ وباله. عمران خان په هغه مرکه کې چې د چین له سی جی ټی ان ټلویزیوني شبکې سره یې کړې او پرون خبره شوه، په افغانستان کې پراخېدونکی بشري بحران د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی، ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته، خو اوس ستونزه د یو لوی بشري بحران ده، ځکه د افغانستان حکومت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو پورې پر بهرنیو مرستو متکی و. د افغانستان د بودیجې 15% برخه له بهرنیو مرستو برابرېده. کله چې دا مالي مرسته بنده شوه، اوس حکومت په جدي بحران کې دی او بې خورا لوړې شوي او حکومت خدمات نشي وړاندې کولی.
عمران خان تر دې مخکې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره له افغانانو سره د مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو پر آزادېدو خبرې کړې وې. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پر پاکستان تور لګولې چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو لاهن نرم سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو پر نړیوالو سټیجونو هم داسې څرګندونې کړې چې د طالبانو په طرفداري بلل سوي دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د ژمي شپې ورځې په سختۍ دودي او دوی د نورو ادارو په مرسته تونیدلې په هرات ولایت کې 1200 کورنیو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په دسمبر میاشت کې لا خبرداری ورکړې و چې د افغانستان اقتصادي رکود د ټولو د سترګو په وړاندې پیښیږي، او دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې مخه ونیسي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له کبله درسي بهیر پر نشت حساب دی. له همدې کبله د دې ښوونځیو له 12 ټولګیو څخه تر اوسه پورې یو تن هم نه دی فارغ شوی. د دې سیمې خلک دعوه کوي چې ښوونکي او د پوهنې د مدیریت کارکوونکي ډېر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او خپل معاشونه هم اخلي.
ولس کلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د ښوونځیو ودانیو او د مسلکي ښوونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کال مسافری کړي او تر لسم ټولګي زده کړی کړي، خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای په لغمان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسم فریملوسی لغمان کې دلته مکتبونه نشته، نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته ایږدي او نور مکتبونه نه دي فعال شوي. دلته اقتصاد ضعیف دي، ځکه مکتب مې پرېښود. د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کړي، مکتب فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
د منډول قومي مشران وایي په تیرو شلو کالو کې ولسوالي له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوې او د وخت مسؤلینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلي اوسیدونکي حاجی عبدالقادر راته وویل،
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه یې نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي، خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسؤل دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري.
د منډول اوسیدونکي شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل،
د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دار یو منډول او دغسې لور پرتو نورو ولسوالیو ته زیات توجه وړو، تر څو د دوی تعلیمي بهیر ګړندی شي، دغه ولسونه تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ وکړي په دې تعلیمي بهیر کې.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د خلکو د تعلیمي ستونزو په اړه راپور مو اوریده. د هلمند د موسی کلا په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم لپاره د هڅو په ترڅ کې یو هلمندي ځوان تازه په موسی کلا کې یو خصوصي ښوونځی پرانیستی. په دې ښوونځي کې نجونې او هلکان زده کړې کوي. د سیمې ماشومان ورته خوشاله دي.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ موسی کلا کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندی ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانانو ماشومان ده په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید ځوانانو په لاس کې ورکو.
دا په موسی کلا کې دوهم خصوصي ښوونځی دی، خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات یې د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي. دا ښوونځی داسې مهال پرانیستل کیږي چې موسی کلا له یوې اوږدې جګړې وروسته د آرامۍ ساه اخلي. د دغه ښوونځي یوه زده کوونکې اسما،
دلته په مساکلا کې مکتب جوړ شوی، ماشومان او الکان او انجونې دلته مکتب وایي، موږ خوشاله یو.
دا غږ هلمندیانو ته هیله بخون کړي، خو هغه څه چې د ناهیلۍ دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. هلمند د تودو سیمو په ولایتونو کې راځي چې زده کړې پکې روانې دي. د طالبانو پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو په اړه په وار وار د یوې طرحې د جوړولو خبره کړې ده، خو تر اوسه دا طرحه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریکه شوې. ازادي راډیو یو ځل بیا د تازه معلوماتو ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د دغه وزارت ویان د راپور تر خپرېدو ځواب را نه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او بلوڅ بیلتون پالو له خونړیو حملو وروسته اسلام آباد یو ځل بیا افغانستان ته ګوته نیولې او وایي چې دا وسلوال په افغانستان کې ډیره دي. په دې اړه نن په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې د د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي بحث لرو او پر دې بحث کوو چې لدې انتقادونو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو راتلونکو به څنګه وي. خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نه روسیې جرمنی ته د ګاز نلیکه چې نارت ستریم دوه نومیږي دا نلیکه به بنده کړي. بایدن دا څرګندونې په سپینه منی کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره تر کتنې وروسته وکړې. نوریاس نوری را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د نارت استریم دوه په نوم د ګازو نلیکه به بنده کړي که روسیه پر اوکراین برید وکړي. بایدن چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره له کتنې وروسته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې. په عین حال کې له ښاغلي شول سره داسې مهال پر یووالي ټینګار وکړ چې لویدیز متحدین په اروپا کې د یوې جګړې د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ولسمشر بایدن چې له اوږدې مودې راهیسې د بالتیک د سمندرګي په تل کې له روسیې جرمني ته د ګازو د دغې نلیکې مخالف دی وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو ننوتل به دغه نلیکه ودروي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پروژه چې د جرمني په کنټرول کې ده نو څنګه به یې مخه ونیسي زیاته کړه چې که روسیه برید وکړي او ټانکونه او ځواکونه بیا د اوکراین خاورې ته داخل شي نو دا ژمنه کوي چې دوی به وکولی شي دغه نلیکه بنده کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل د امریکا متحده ایالات او جرمني د اوکراین روسیه او د بندیزونو په اړه ورته دریز لري خو په مستقیم ډول د نارت استریم دوه په اړه نه د کومو پلانونو یادونه وکړه او نه هم د دغه یو ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په ښکاره د دغه پروژې نوم واخیست. د رویترز د راپور له مخې متحده ایالات او جرمني چې دواړه د ناتو دوه لوی متحدان دي او هڅه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر اوکراین د برید مخه ونیسي. په اوس وخت کې د نارت ستریم دوه په اړه دا مهمه پوښتنه راپورته شوې چې آیا دغه دواړه متحدان په یو نظر دي. روسیه له اوکراین سره په پوله شاوخوا 3000 سرتیری ځای پر ځای کړي. موسکو دا خبره رد کړې چې ګواکې غواړي پر اوکراین برید وکړي خو امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه برید په څو راتلونکو ورځو یا اونیو کې وشي. مخکې له دې چې نارت ستریم دوه په دغه نلیکه کې د ګازو لیک پیل شي جرمني د اړتیا وړ نیمایي برخه ګاز له روسیې واردوي. جرمني د ګازو په دغه نلیکه کې چې د رغېدو چارې نږدې بشپړې شوې د ګازو لیک ته د اجازې ورکولو چاره لږ تر لږه د روان میلادي یعنی 2023 کال تر نیمایي پورې درولې ده. اولف شالز چې د دسمبر له میاشتې راهیسې د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې متحدو ایالتونو ته دا لومړنی رسمي سفر دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته اسدالله لودین له خبرونو ورهاخوا د نورو راپورونو ټولګه تاسو ته وړاندې کوي. خو له هغه مخکې د دې ساعت اقتصادي خبرونه واورئ.
د سوداګری او پنګونې خونوي پاکستان ته د افغانستان صادرات ډیر شوي دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته ویل هر ورځ د افغان سوداګرو پر سوداګریزو توکو بار 1400 لارې د تورخم بندر او داشان 1450 تر 1500 لارې هم د غلام خان او چمن بندرونو لاري پاکستان ته تګ راتګ کوي. د ښاغلي الکوزی خبره په دغه لاریو کې له اتیا تر سلوي افغانستان ته واردات کوي او نورې پاتې ټولې له افغانستان څخه پاکستان ته صادرېدونکي توکي انتقالوي. ښاغلی الکوزی وایي چې پاکستان ته په صادرېدونکو توکو کې وچه میوه، غالۍ، د ډبرو سکاره او طبي بوټي شامل دي او افغان سوداګر بیا د اوړو، غوړیو او وریجو په ګډون ګڼ خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته واردوي. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې افغان سوداګرو تل له پاکستان سره په سوداګریزو راکړو ورکړو کې شکایت کړی دی. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر د سوداګرو د ستونزو د حل ژمنه کوي. د سوداګری او صنعت وزارت له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یاد وزارت سرپرست نور الدین عزیزي تیره ورځ ناوخته د سوداګری او پانګونې خونې له عمومي رئیس سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزې به حل کړي. په یاده ناسته کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې عمومي رئیس توکل احمد یار افغان سوداګرو ته د نورو هیوادونو د ویزو ترلاسه کولو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په افغانستان کې پنګونې ته د زمینی برابرولو او د ترانزیت په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کړې. او نن افغانۍ د ځینو بهرني اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ 150 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 68 پوله، یو انګلیسي پاوند 119 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 43 افغانۍ او 25 پوله، زر هندۍ کلداري 109 افغانۍ، زر پاکستاني کلداري 501 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 40 پوله.
له خبرونو ور اخوا
السلام علیکم. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. د نن له خبرونو ور اخوا خبرونه کې بووري چې په کندوز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د مرستکونکو موسسو له خوا ور سره مرستې په عدالتانه توګه نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د مرستکونکو ادارو سیمایز کارکونکي د سروې پر مهال دوګونی او توپیری چلند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د یو شمیر کندوز میشتو په وینا، د نظام بدلون له امله په کندوز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بې وزلي، بې وزګاري او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په ناعادلانه توګه ویشل کیږي او بې وزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاون اتا او یاکلن عبدالخالق چې ځان د قلعزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، وایي
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسیږي. شاته عدالانه خو نه ده، په دې عدالانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې دي. پوه شو کنه؟ بایان وروګله بېږي او ربي هڅ پرېمانه ښه پرېمانه وروګله هغو ته نه ده. دوه بوجي، درې درې بوجي کومک ورکوي او غریب ته وروګله یوه بوجي نه رسېږي. اته نفر ډوډۍ خواره لرم، یو هلک دین دغه این دغه نزوی لرم، بس خلاص. او خپل د دوه کم اتیا او کلوي
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی او یا کلن غلام حضرت هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د یو بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم، نیم سوري ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره دوی کومک وسي، چې سر راسي. زه ورته وایم چې زه غریب یم، شا ته عارف لرم. هغه راته ورته ووایه خو ته چې غوښه کوي، وایه دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیازبازۍ دا ورکه چې دا دي نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تروسه مرستې نه دي ترلاسه کړې، له حکومت او مرستکونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي، تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. داوود شاه چې شاوخوا 70 کاله عمر لري او ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل:
ستا خو ښه مهرباني ده، ته خو دا ورته وایه چې لاړ شئ کور په کور غریب وګورئ. مګر غریب صحیح نه تخلیه کېږي، غریب نه پېژندل کېږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شو شا در ودله، د هغه خبره مخته ده. او که کم سړی خبره شو شا نه در ودله، د هغه خبره شاته ده.
په کندوز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکارې ادارې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، د خلکو دغه ادعا ردوي او وایي مرستې د سیمیزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کېږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې 1600 فامیلو ته 1400 دپاره مواد وویشله. زموږ مؤسسه چې آسیو په نوم یادیږي، دا یو همکاره مؤسسه د دبلیو پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 55,000 فامیلو ته به د 600 دپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایي مواد هم شته او نقدي پیسې هم خلکو ته ورکړل کیږي.
د نوموړي ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو ادعاوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کره او بې پرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تیر نظام چې سقوط کړی دی، د هغې نه په دې خوا تقریبا 100,000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50,000 کورونه هم نور سروې کړي دي چې په دار روان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي. خو هغه شکایت دی هغوی بې ځایه ده.
د یادونې وړ ده، پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي، تر څو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 چلور نوی 9400 ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
اوسم راځو دې ته چې لویدیځو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفی الله ستانګزي ته بغوښ شو.
ګارډین ورځپاڼې د هغو بېوزلو افغان ماشومانو په ژوند یوه مقاله خپره کړې چې د کابل په سختو شرایطو کې په کار بوختي، ویریدلې، وږي او یخ وهلي. دا په کابل کې د کارګرو ماشومانو په اړه د ګارډین د مقالې عنوان دی. ګارډین د کابل په یوه له ګڼې ګوڼې ډک مارکیټ منډوي کې له 10 کلنې ماشومې ښایستې سره خبرې کړې چې وایي که کار ونه کړي وږي به پاتې شي. ښایسته پلاستیکي کڅوړې پلوري. ګارډین لیکلي د کابل په دې مارکیټ کې هر دوکان له خوراکي توکو ډک دی، خو د ښایستې په څیر د کارګرو ماشومانو ورنه د هیڅ شي اخیستلو توان نه لري. د یونیسف د شمیرو له مخې په خوا د کابل په بازارونو کې شاوخوا 15000 ماشومان په کار بوخت، خو اوس وخت دا شمیر درې چندو ته رسیدلی. که څه هم د افغانستان یوه لویه برخه خلک له پخوا راهیسې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي، خو 13 اګست د طالبانو په بیا واکمنېدو لوږه او بېوزلي لا پسې زیاته شوه. ګارډین لیکلي د افغانستان اقتصادي سقوط د دغه هیواد خلک د لوږې له ناورین سره مخ کړل. د تېر حکومت 80% لګښتونه چې پکې بې شمېره معاشونه هم شامل وو له بهرنیو مرستو تمویلېدل. ګارډین خبره د افغانستان د کلنیو ناخالصو تولیداتو 43% په بهرنیو مرستو ولاړه وه. ګارډین لیکي کله چې طالبان واک ته ورسېدل سمدستي د پراختیایي بودجه وځنډېده. یو شمېر ورځپاڼو هم د بریتانیا د پوځ د پخواني لوی درستیز ډیوډ ریچارډز وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي لویدیز باید په افغان جګړه کې خپله ماته ومني او د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د اماراتو نېشنل ورځپاڼې د ښاغلي ریچارډز په حواله لیکلي چې لویدیز باید په خپله ماته کې لویوالی وښيي او په هغو 40 میلیونو انسانانو زړه سواندي واوسي چې د طالبانو تر رژیم لاندې اوسي. جنرال ریچارډز د بی بی سي په یو پروګرام کې غږېده او دا څرګندونې یې کړې. نېشنل ورځپاڼې د ښاغلي ریچارډز په حواله چې په 2006 کال کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندانو لیکلي د طالبانو په رژیم کې ځینې داسې خلک وو چې موږ ورسره جوړ راتلی شو. د سکاتسمن ورځپاڼې هم د بریتانیا د پوځ د پخواني لوی درستیز په حواله مقاله خپره کړې چې باید دا تریخ حقیقت ومنو چې طالبان اوس واک ته رسېدلي او د 40 میلیونو وګړو برخلیک یې په لاس کې دی. هغه ویلي لویدیز بالاخره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، خو ولې دا کار اوس نه کوي. سکاتسمن ورځپاڼې زیاته کړې د بریتانیا د پوځ دغه پخواني لوی درستیز داسې وخت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غږ اوچت کړی چې افغانستان له یو بشري کړکېچ سره مخ دی. اقتصاد سقوط کړی او 8 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخ دي چې پکې 1 میلیون ماشومان هم شامل دي. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ شاوخوا 6 میاشتې وتلي، خو لا د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې دې حالت له افغانستان سره ګڼې راکړې ورکړې او مرستې ځنډولي. په هر صورت په دې وروستیو کې د امریکا خزانې وزارت بیا لږ نرمښت ښودلی او نادولتي موسسو ته اجازه ورکړې چې افغانستان ته پیسې استولی شي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
تاسو لا پیغامونو
زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره ډیر په بد حالات کې دي. څو وره ولایت مقام ته لاړم، عارضه مې ورکړه مجیبنو ریاست ته، ولایت مقام ته. مونږ ته ستې چې زنګ وایو، مونږ ته که نور مرستې نه راسره کېږي یا مونږ ته د خپل حق حقوق راکې، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو. د مونږ د فریاد کولو هیڅ څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غم غمخور څوک نشته چې مونږ حق له لوړو مقامو ته ورسوي.
وروره په لغمان کې د برقونو ډېر زیات کمبوت راغلی ده. غواړم چې امارات اسلامي مشران واوري دا زما پیغام او دا برقونه مونږ ته جوړ کړي. سبا چې د مانځه وخت شي وروره برق لاړ شي. مسلمانان ځان ته وایي بیا د مانځه وخت خو برق خوري.
السلام علیکم. زما دغه پیغام د ازادي راډیو ته دی. زه جمعه خان د منګان د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ یم، د منګان د کلي یم، 2000 کوره یم، 10000 نفر نفوس یم. زه اوس سړک ډېر اړتیا لرم. کلینیک ته وروره مثلا مور اوبه لرو، اوبه تشي د انسانانو ګټه دماغ سره مخ دي چې زموږ دغه اوبه راته تصفیه کړي. زما دغه د طالبانو مثلا اسلامي امارات دغه غوښتنه ده زموږ خواته مثلا یو کتنه وکړي.
السلام علیکم زه عبدالله حکمت هلمند د ګرنسیر ولسوالۍ نه سایس پیغام لېږم. د اسلامي امارت مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د کلدارو جدي مخنیوی وکړي. په ټول افغانستان کې کلدارو کتن بند شي او ټول دغه کوک باید افغاني اوسي. ولې شم د افغاني اوسه شي چې هم به د څو به یې رښتې شي. د اسلامي امارت محترم مشرانو مې هیله ده چې جدي توجه دې ته وکړي. زه هم اوسم اسلامي امارت څخه مننه کوم چې په دې اړه اقدامات کړي دي. ځینو سیمو کې بندي کړي دي کلدارې افغاني رکړور کې زیاته شوې ده تر پخوا. بیا هم نور هم ډېر توجه وکړي او نور هم کار وکړي. څو کلدار جدي توګه منع افغاني ټول افغانستان کې رکړور کې افغاني وي. بیا به زموږ ستاسې اقتصاد هم وتړل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.